طالمون ستړي مشي په کابل کې د ماسپخین دوه بجې شوې. زموږ د دې پروګرام زیاتره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې زموږ همکار اسمت سران به تاسو وړاندې کړي. خو تر هغې مخکې خبرونه. طالبانو ډاډ ورکړی چې په کابل کې به د پاکستان په سفارت د برید عاملین زر ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د خبره د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سره تېره شپه د ټلیفون له لارې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتي دي چې د دله قوله د هغو ترهګرو مخه ونیسي چې غواړي د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابې کړي. پرون د کابل په کارتې پروان کې له یوې بلې وطنۍ د پاکستان په سفارت دننه شارج دفیر عبیدالله نظامی په نښه شو. هغه له دې برید وروغتلی دی خو یو ساتونکی سخت ټپي شوی دی. د زابل په شاجی ولسوالۍ کې د نس ناستې ناروغۍ خپره شوې ده. د دغې ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې هغو سیمو ته چې د ناروغۍ پکې خپره شوې ده طبي ډلې استول شوې دي. له بلې خوا نن سهاره په زابل ولایت کې په دوو ترافیکي پیښو کې 9 تنه ټپیان شوي دي او 1 تنه مړ شوی دی. د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه وخت را رسېدلی دی چې اوکراین ته د پیټریاټو توغندیو دفاعي سیستم وسپارل شي. دیمیتری کولیبیا CNN ته په امریکه کې پرون خبره شوې ده. د خبره کړې ده چې پر اوکراین د روسیې د برید په لومړیو کې دوی د دې توغندیو غوښتنه کړې وه او حتی تر جګړې مخکې د غوښتنه لرله، خو اوس هغه وخت را رسېدلی دی چې دا پریکړه وشي. ښاغلی کولیبیا بیا وویل چې په دې تړاو یې له خپلو امریکایي او جرمني سیالانو سره خبرې کړې دي چې له اوکراین سره به دا لوی ستې وشو د توغندي وسپارل شي. تر اوسه په دې اړه نه د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت او نه هم د ناټو په کچه پریکړه شوې ده چې اوکراین ته به دغه توغندي ورکړل شي او که نه. او د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو یا چیوب او استرالیا د اروپایي ټولنې له دې پریکړې سره یو ځای شول چې د روسیې د تیلو لپاره ځانګړې بیه وټاکي او یو بیلر په $60 وپیري. دا هیوادونه وایي چې له دې سره به په اوکراین کې د روسیې د جګړې اصلي تمویلوونکي سرچینې محدود شي. د اروپایي ټولنې استازي پرون تر دې مخکې د موافقې ته رسېدلي وو چې د روسیې تیل به په یو بیلر تیل به په $60 اخلي. دا پریکړه د دې ټولنې د غړو هیوادونو تایید ته اړتیا لري خو اټکل کېږي چې تصویب بشي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. په دې خبرونه کې په دې خبرې کې و چې د طالبانو له لوري پر رسنیو محدودیتونه مخ په زیاتېدو دي. نن درې مده چې د ازادي راډیو اوریدونکو زموږ خبرونه په اف ام او ای ام نشي اوریدلی. د پنجشنبه په ورځ طالبانو په افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا ژغ اف ام او ای ام څپې بندې کړې. وی ویل چې ازادي راډیو ژورنالیستیک اصول نه دی رعایت کړی. تر دې وړاندې طالبانو د امریکا شغه آشنا تلویزیون، د بی بی سی تلویزیون او د دوچ ویلی تلویزیونی خبرونې بندې کړې وې. همدارس د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په افغانستان کې تر 200 ډېرې رسنۍ یا د فشار او یا د اقتصادي ستونزو له کبله بندې شوې دي. په زلونو خبریالان نیول شوي، بندیان شوي او ګواښل شوي دي. سلګونه خبریالان مجبور شوي چې له هیواده ووزي او په نورو هیوادونو کې پناه واخلي. اکثره خبریالان او رسنۍ وایي چې دوی مجبور شوي چې ځان سانسور کړي. پر دې سربېره خبریالان شکایت لري چې د طالبانو چارواکي او ویندویان پر وخت معلومات نه ورسره شریکوي. په ورستیو کې د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف له افغانستان غړیتوب په دې وخت چې د دې ائتلاف په وینا اوس په افغانستان کې د رسنیو ازادي د نړیوال ټولنې لښبنو سره برابر نه ده. پر روانه خبرونه کې پر رسنیو د طالبانو له لوري پر محدودیتونو لخپل درنو ملمنو سره خبري کوو. په دې خبرونه کې زموږ ملمانه دي شاخله زیاب بومیا چې په افغانستان کې د جنوبی آسیا د رسنیو د ټولنې یا صفما مشر دی. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون په خوانی رئیس شاخله اسماعیل میاخیل او همدارس د خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس حجت الله مجددي هم وعده کړی دی چې په دې خبرونه کې به له موږ سره ملګری شي او په دې بحث کې به ګډون وکړي. لنډې خبرتیا وروسته چې د ازادۍ راډیو د څپو په اړه له تاسو سره یو.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای شئ.
لکه څنګه چې مې وویل د پنج شنبې له ورځې راهیسې ازادي راډیو په اف ام او اے ام نه اوریدل کیږي، خو د دې په ځای تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خپرونې په لنډو څپو واورئ. په لنډو څپو 12.14 14.85 او 12.0 همداراز په 15.40 کیلو هرڅو هم زموږ خبرونه اوریدای شي. زموږ خبرونه همداراز د ټولنیزو شبکو لاري لکه فیسبوک او ټویټر لاري هم ترلاسه کولی شي. همداراز په یوټیوب کې هم ازادي رادیو موندل شي، او که غواړئ چې زموږ خبرونه واوري او همي مطالب ولولئ زموږ ویب پاڼه ته مراجعه وکړئ. د ازادي رادیو ویب پاڼه ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د طالبانو له لوري د ازادي رادیو د خبرونو د اف ام او اي ام له بندیدو وروسته د ازادي رادیو یا د ازادي اروپا رادیو رئیس او اجرایی، البته رئیس او اجرایی مشر جیمی فلای، وویل چې ازادي رادیو به په دې خاطر په خپل اصولو کې تغییر را نه ولي او د طالبانو مطابق به بدل نکړي. دویل چې موږ د تجربې لمخې پوهی شو چې زموږ اوریدونکي زموږ د موندلو لپاره ډېری هڅې کوي، د حقیقت مخه څوک په بشپړه توګه نشي نیولی. دا وعده هم کړی ده چې په نورو لارو په نورو څپو به ازادي راډیو تر خپلو اوریدونکو ورسوي. نو د ازادي راډیو که وستاسي د اف ام یا اي ام لاري نشي اوریدلی، لطفا نورو څپو ته مراجعه وکړئ. لکه څنګه چې مې مخکې درته اعلان کړل، په لنډو څپو 12.140 کیلو هرڅو، 14.85 کیلو هرڅو، 12.0 کیلو هرڅو او 15.84 کیلو هرڅو زموږ رادیو موندلی شئ او اوریدلی شئ. په څو شیبو کې خپلو میلمنو ته منتظر یو. په افغانستان کې د جنوبی آسیا د رسنیو د ټولنې مشر ښاغلی ضیا بومیا، همدارس د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون پخوانی رئیس اسماعیل میاخیل زموږ میلمانه دي. فکر کوم چې همدا شیبه ښاغلی میاخیل را سره وصل دی له استودیو سره. میاخیل صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. میاخیل صاحب، زما آواز اوري؟
بله، تاسو زما غږ اوري؟
بله بله، ستاسو غږ اورم. مننه. کوروادان درته وایم که خبرې له دې پیل کو، تاسو د رسنیو د دې شکایت په اړه څه وایست چې د طالبانو له لوري پرې فشار ورځ په ورځ ډیری شي، او یا د طالبانو له لوري رسنۍ محدودی شي؟
لمړی خو تاسو اوریدونکو او کتونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بیل شکه چې له هغې ورځې نه طالبان افغانستان ته راغلي دي، ډېری رسنۍ د مختلفو دلایلو نه له امله بندې شوي دي او د دوی په خپرونو کې محدودیتونه راغلي. او د دې تر څنګ کله کله زه داسې احساس کوم چې رسنۍ هلته درې مثلث لاس لاندې کار کوي اوس متاسفانه. یو امر بالمعروف دی، بل د اطاعت و فرهنګ وزارت دی، او بل استخبارات دی د طالبانو، چې دغه درې واړه رسنۍ او نه جرنالستان خپل کار ته پرېږدي. متاسفانه چې تاسو ته معلومه ده ډېری جرنالستان یې نیولي دي، شکنجه کړي دي، د بیان ازادۍ ته نه پرېږدي. کله کله سړی حیران پاتې شي چې دوی اصلا غواړي څه شي، د دې هدف څه شی دی. ځکه په یوه ټولنه کې چې مدني فعالیت نه وي، په یوه ټولنه کې چې سالمې رسنۍ نه وي، نو پرمختګ نشي کېدلی. هغه دا ده چې زمونږ هر څوک چې وي، که په واک کې دی دي، که پرون جمهوریت کې وو، که سبا ته بل څوک وي، مهمه دا ده چې یو داسې غختل رسنۍ ولرو چې ملي ګټو ته ژمنې اوسي، او پر هغه مسائل چې ټولنه ورسره لاس او ګریوان دي، او یا دی مسائل ځینې نیمګړتیاوې لري، باید دی ورته متوجه کړي او د لارې حل ورته پیدا کړي. خو متاسفانه طالبانو ته دو شان ډیر مهم دي، یو خپل ځان او ځینې شان داسې وایي چې ولا دا د ملي ارزښتونو خلاف کار دی یا د دین خلاف کار دی. یو ځل ما په یاد دی چې مجاهد صاحب سره په بحث کې وویل چې کله چې تاسو یو د دین ضد خبرې کیږي، د دین ضد خبرې هغه ته ویل کیږي چې د خدای او د رسول پر ضد باندې څوک خبرې وکړي، او توبه نعوذ بالله تاسو ځان له پیغمبران جوړ کړي که تاسو په اړه باندې څوک خبرې وکړي نو فکر کوئ چې ولا دا د دین خلاف دی. واقعیت هم دغه دی چې طالبان د کومې ورځې نه چې راغلي دی د ملي ارزښتونو مخالف دي، دی د رسنۍ مخالف دي، او همدغه ډول دی یو افغاني ارزښت هم ارزښت نه ورکوي. دی تامان الله خان غازی نه ښکاري متاسفانه، دی انجونو زده کړو ته نه پرېږدي، دی انجونو کار ته نه پرېږدي، دی په رسنۍ باندې شپه ورځ بندیز لګول. زه فکر کوم که دی په دې شکل باندې روان وي فکر نه کوم چې ډېر دوام وکړي، فکر نه بلکې ایمان لرم په دې خبره باندې.
بله مختدی چې بل پښتنه وکمه قدرونو اوریدونکو ته وایم چې زموږ د خبرونه په ژوندۍ بڼه د فیسبوک او ټویټر لاره هم اوریدای شي. سربیره پر دې چې لا هم ازادي رادیو په لنډو څپو اوریدای شي، میاخیل صاحب ستاسو په نظر طالبان چې غواړي رسنۍ محدود کړي نو آیا د دوی غږ به غلی کړی شي؟ اوس خو دنیا ډیره بدله شوې ده، یو وخت داسې و چې د سړې جګړې دوران مې منظور دی چې ځینو هیوادونو به د بهرنیو یا نړیوالو رسنیو د غلي کولو لپاره یا د دې لپاره چې خپل خلک یې وانوري پرازیت پیشندل له مختلفو لارو به کار اخیسته، لیکن نن سبا خو دنیا ډیجیټلی ده، ډیره بدله شوې ده، دغه هڅې څومره ګټه ورته کوي؟ یعنی واقعا کولی شي چې د رسنیو مخه ونیسي؟ شاید په داخل کې وکړی شي لیکن د نړیوالو رسنیو مخه تر څه حده پورې نیولی شي؟
ګورې راځي محدودیتونه چې دي هغه اغیز لري، په دې کې هیڅ شک نشته. دی که تاسو د آزاد رادیو ګورئ په اف ام باندې ستاسو خبرونه اغیز ډیر لوړ. ماته زما په یاد دي کله چې بي بي سي کې موږ کار کوو، د آزاد رادیو له هغه رسنیونه و چې په ټول افغانستان کې ډیر ښه اف ام درلود او ټولو ته ښه رسېدل. هغه زموږ د سروې پر اساس باندې همدغسې د بي بي سي تلویزیوني خبرونه بندې کړلې، د وی او ای بندې کړلې. دغه محدودیتونه بېل شکه چې اغیز درلودلی شي. هغه ډیر خلک په افغانستان کې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، مثلا هلته د انټرنیټ ډیټا دومره پیسې نه لري متاسفانه. دا اغیز لري، خدا چې د غږ د ټول ډب کې دا امکان نه لري. خو په دې باندې طالب ښه پوهیږي چې راځه دغه رسنۍ چې دی آزاد رسنۍ دي یا خپلواکې رسنۍ دي یا بې پرې رسنۍ دي او کوشش کوي چې یو څه خپاره کړي، نو راځي مخه ونیسو. دوی کولی شکایت وکړي که چېرې د آزادۍ رادیو بی بی سی وی وی نه کوم تخطي کېږي، دوی باید شکایت وکړي، نه دا چې لاس پکې دي او وایي چې راځي مکمل قطع کړو. راځي تاسو د ډیجیټل خبرو کوم، هغه کسان چې په افغانستان کې دي ټویټر او فیسبوک کاري، تاسو ته معلومه ده دوی د دې زغم نه لري متاسفانه چې یو کس یو عادي پوسټ کړي، سبا ته هغه رانیولی بندې کړي، شکنجه کړي، یا یې ورته چې دا کارونه به ته نه کوي. یا مثلا هلمند کې قصاص په یاد یو ځوان یو چې په همدې شی باندې په یو پوسټ باندې دی دی خپل ویره دومره زیاته ده چې دی د یو عادي پوسټ نه هم ویریږي. دی په خپل منځونو کې هم سره اختلافات لري، او زه په دې باور لرم چې د رسنۍ په برخه کې او حتی د انجونو د زده کړې په برخه کې څنګه په خپل منځونو کې اختلاف لري، دغه سدل ته هم لري. خو واک نشته دی، په سر یې څوک نشته دی، بس هماغه خپل منځونه کې هر ډله هر تصمیم ونیو، هماغه سی به مجبور دي چې هماغه سره غاړه کړي.
بله ډېره مننه بومیا صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. بومیا صاحب زما آواز اوري؟
بله مهرباني، تاسو ما اوري آواز؟
بله بله ستاسو آواز هم اورم، ډېره مننه. بومیا صاحب ستاسو نظر څه دی؟ د طالبانو له لوري په رسنیو محدودیتونه د څه لپاره دي؟ تاسو هم باور لرئ چې دوی په منځ کې بېلابېلې ډلې دي، بېلابېل نظرونه دي، ځینې ډېر افراطي دي او ځینې بیا یو څه گزاره کوي منځلاري دي، او که فکر کوي چې دا په مجموع کې د دوی ټولو پالیسي ده چې باید هر هغه آواز چې په یو نه یو شکل سره د دوی پیروتنو ته اشاره کیږي یا انتقاد کیږي غواړي چې هغه غلی کړي؟
مننه، سلامونه تاسو ته درنو ګډونوالو ته او همداراز معززو لیدونکو او اوریدونکو ته. یو فرضیه تقریبا اوس په فاحش ډول موږ تاسو ټولو ته ثابته شوی ده چې تحقیق وکړو چې ځینې نرم طالبان دي ځینې سخت طالبان دي بلورس خدای مکړه داسې روانه وزي چې ځینې روشن فکر طالبان دي دغه به یوې خواته بیخي پرېږدو طالب طالب ده او د طالب په مورد دوه ګونی نظر ورکول زه فکر کوم ده یو قسم هغه در داور مسکن د سیزان ته سړی ورکی خو پراتونکي کله کوم غوته سیولې ده به در ډیر ده موږ د جمهوریت په زمان کې ځینې منابع وی سیویل طالبان تغییر کړی ده نو ډیر خسته وی دي دوی بم دغه سیویلات نړیوال رسنوی بم دغه تبلیغونه چې ګواکې طالبان د شل کالو په تیریدو سره د ساینس ټکنالوژي په پرمختګ سره او د هر څه سره طالبان ډیر تغییر کړی ده موږ ځان ته هغه مسکن ولګول شل کاله اوس دردونه ګورو چې یو په یو ځای کې د سیو لکه هغه مردکی د مځکې په سر یې تیت کړو اوس معلومه نه ده چې چیرته یو دغه دغه مسکن درد سه د شل کاله م ځان ته ولګو را به شو اصل مسلې ته چې طالب ولی دا کارونه کی تاسو که فکر کړی وو چې په لومړی فاز د پروژې کې طالبانو په کوردیننه رسنۍ ټولې یل کړل تر واک لاندې راوستلې ایډیټوریالې د دوی خبر د دوی میلمه هغه د میلمه خبرونې ډایرکشن د ټول په واک کې واخیسته دوهم فاز د پروژې دا و چې دوی وکولې چې څنګه نړیوالې رسنۍ یو ډیبیټ تر وکړي چې یو څه واخلي او یو څه راکړي یعنی د ایډیټوریال د نړیوالو رسنیو باندې څنګه اغیز ولري څنګه ډایرکشن کاندي او یا ځان شریک کاندي ورسره هغه دغه فشار اوسې اوسې نوازه کړی د ستاسې هم له جملې د متضررینو نه یاستئ ولې دا هم باید هیر نه کړو چې زه د طالب اغه فکر ته یا د طالب دغه تخلیق فکری ته معتقد نه طالب دا اوس په داسې یو جغرافیا کې حکومت کوي یا اقتدار ته رسیدلی ده چې هغه د پولیسي نظامونو په منځ کې یو هیواد ده چین ایران منځنۍ آسیا او تر ډېر پاکستان هم همداسې هغوی ډېره تجربه لري چې څنګه رسنۍ کنټرول کاندي او څنګه فشار په باندې راولي بیا مجبور دي ته کاندي چې دی و کم امتیاز په درلودلو سره ډیر دي نظام یا د حکومتونو یا د ډلو په اختیار کې وي او د غوی لپاره استخدام شي نو دغه مشورې ز فکر کوم د هغه فکری او طاقونو چې دغه پولیسي نظامونه دي او له دوی سره ډیرې ښې اړیکې لري دغه فکری وتاقونو د تولید نتیجه ده چې طالب تیم ورکړل چې په افغانستان کې تطبیق کاندي دا چې د دې تر شا څه هدف لري یو خو طالب غواړي چې یوازې او یوازې ستیج خبرونه خبره سي هغه رهبری شده اطلاعات چې د طالب له فلتر نه وځي هغه باید رسنۍ خبره کاندي نقد خبرونه سیاسی خبرونه تحقیق خبرونه تحلیل خبرونه زه فکر کوم د طالبانو حتی په شفاهي منشور کې هم نسته ځکه دوی لیکلی کوم منشور نه لري خو شفاهي منشورونه لري چې هر ورځ قابل د تعدیل دي هر دقه قابل تعدیل دي نو په هغه منشور کې هم نسته بنان د دې تر شا دغه هدف پروت ده چې دوی خپل خبرونه ورسي که چیرې رسنۍ خپل وضعیت ته پرېښودل شي او وکولی شي چې آزاده توګه باندې معلومات او اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کاندي لومړنی دښمن به د طالب د هغه واک د محدودولو لپاره نو کچیر طالب واړی سي ډیر وخت پاتې سي رسنۍ بامدونه په کنټرول کې ساتي
درست ډیر مننه کوربدان میاخیل صاحب تاسو مخ کې ول چې او zarar رسولې ده دا به در سره څوک شاید و منی چې د ازادي رادیو امریکا شخ اف ام نه تړلې دي لیکن پخوانی تجربه شي هر څومره چې دا ډول محدودیتونه زیات شي خلک لا کنجکاوه کیږي نوری لاری پیدا کوي. په پخوا وختو کې کم یاد وي په څومره مشکل سره به خلکو د نړیوالې رسنۍ په دې خاطر اورېدې چې بندیزونه وپې څومره ځینې خلک باور لري چې څومره په یوه رسنۍ یا په مجموع کې په ټولو رسنیو بندیزونه لګول کېږي هغومره خلک زیات ورته متوجه کېږي هغومره زیاته توجه ورته کوي په دې اړه څه وایست؟
مننه لومړی خو بومیا ستم ډېر سلامونه خوشحاله شوم چې غږ مې ورته واورېده. بے شکا چھ خلق د معلومات د لاسرسی لپاره بلا بلا لار چار لټوی اثر ما د غیس پاړه باندې ویلې چې اغه اوریدونکو او اغه کتونکو ته چې د اف ام لاره لاسرسی وی او یا د سټلایټ لاره لاسرسی وی غره محدودی خو په دې کې شک نشته دی چې د دې سره پښتنه هم راپورته کیږي او د معلوماتو نه لاسرسی ځکه ټولنې افغانستان نړۍ او معلومات د لاسرسي ټول میکانیزمونه بدل شوی دي او خلک اوس بل رقم تجربه کوي خو طالب داس فکر کوي چې ولا زه په سترګو باندې لاس کېدم نه کزي نه نه مړه دابل به نه ني په دې رقم ته نه کیږي زه فکر کوم چې دغه محدودیتونه هغه ستاسو خبره چې نور پښتن رامنځته کوي او د دې کوم کړنې چې دي په دې باندې څوک پرده نشي پټولای کدی واقعا هم دغه ځلکه څنګه چې بومیا صاحب ویلې دی غواړي چې هغه خپل سکرپټ یعنی هغه په کوم باندې چې دی لیکلی باید خبرونه هماغه سی وي دا دوام نه کوي ځکه چې په تیرو تجربو کې ګټه سی وګوري دیکتاتوري نظامونه هغه نظامونه چې مثلا غواړي چې رسنۍ میرمنې ځوانان سیاسون او دغه څه نور ډلې وځپي هغه ډیر وخت دوام نشي کولای دلته ستونزه د طالب داده چې طالب فکر کوي چې پرلته د دوی نو ټول د افغانستان مخالف دي دی واقعا د افغانستان سختلان هم دی دی چې په وطن مین دي بل هیڅوک نشته او که چا مخالفه خبره وکړه هغه د افغانستان دشمن دی دلته دی د مخالفت او د نیوکه او د دشمن تعریف هم دی یاد وته لږ دی ته هر سړی واقعا دشمن ښکاري نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دغه محدودیتونه چې دی راوړي د دې د غفلی نظام چې کم جوړ کړی دی دې ته هم تاوان نشي دې که په دې حال زلو کې وي چې کدی شي نه وي او کله کله زه په دې باور هم چې دې اصل نه غواړي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي دې هم دا چې ګوخه خوشاله دي چې نور څه کار ولري هم دا خپل نظام ته تاوان ورکړي لکه تیر نظام کې چې وکړي د بومیا صاحب خبره صحیح چې په افغانستان کې ډیرو خلکو دې ته لمن وایي چې طالب بدل شوی طالب مطلق نه دی بدل شوی درست دی صرف جمهور خبره چې بدل شوی دی نور ظالم شوی دی نور لارې چارې زده کړې دي او اوس یې د نور د پاکستانانو باندې کړنې هم شروع کړې دي چې رسنۍ سره باید سره کوم برخورد وکړي
ډیره مننه کوربدان میاخیل صاحب اوس ښاغلی حجت الله مجددي متاسفانه نه ټلیفوني بیرته قطع شوی دی د خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون استازی د وعده کړی و چې په خبرونه کې به وی را سره خو لکه چې ټلیفوني بیرته قطع شوی دی تخنیکي همکاران مو کوشش کوي چې ورسره تماس ونیسي قدرمنو اوریدونکو تاسو د خبرونه په ژوندۍ بڼه د فیسبوک او ټویټر لاره هم اوریدای شئ همدارس زموږ د ازادي رادیو د ویب پاڼې له طریقه هم د خبرونه اوریدای شئ متاسفانه نور ازادي رادیو په افغانستان کې په اف ام او ای ام نشریات نه لري خو په لنډو څپو ازادي رادیو اوریدای شئ لنډي خبرتیا وروسته بیا هم له تاسو سره یو
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په ښه په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 880 کیلو هرتز اوریدلای شي
زموږ د خبرونه ملمانه دی په افغانستان کې د جنوبی آسیا د رسنیو د ټولنې یا صفما مشر ضیا بومیا عبدالرز د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون پخوانی رئیس اسماعیل میاخید تاسو اوریدونکو ته هم نوبت درکو که د موضوع په اړه پوښتنه لرې نظر لرې له موږ سره تماس ونیسئ په څو شیبو کې به د ټلیفون شمیرې اعلان کړم خو اوس ملمنو ته ورګرځم بومیا صاحب طالبان وایي چې مثلا د ازادي راډیو په برخه کې وایي چې ژورنالیستیک اصول نه و رعایت کړي ځکه د ازادي راډیو اف ام او ای ام خبرونې بندې کړي خو د امریکا ژغ راډیو په اړه یې څه نه دي ویلي چې اصول یې رعایت کړي دي یا نه دي رعایت کړي تاسې ازادي راډیو اورئ ستاسو په نظر هغه اصول او تاسو په خپل ژورنالیست سیاست کوم اصول تاسو په نظر باید موږ رعایت کړی وای چې نوم دې رعایت کړی؟
مهمه دغه داسې دغه اصول څه دي د طالبانو له نظره؟ اوس دغه اصول خو باید معلوم وای چې دغه اصول تاسو نقص کړی دي، او دغه اصول د تطبیق او لپاره کوم میکانیزم موجود او کې څوک تطبیق نه کاندي دغه مکتوبه اصول دغه هغه جزا هم باید تاکلی وي. دوی څو وخت مخکې اعلان وکاو په شفاهي ډول باندې چې د افغانستان د رسنیو د افغانستان د رسنیو قانون د اجرا وړ ده، او ډیرو خلکو استقبال وکاو دوستانو ماته مغه وخت خندا راغله. ما ویل چې د رسنیو قانون خو مشروعیت خپل اخلي له اساسي قانون نه، نو اساسي قانون سي نه وي هغه داسې مانا ولري لکه د یو چا چې پلار هېڅ دنیا ته نه وي راغلی او زوی دنیا ته راغلی دغه باندې سړی نوم هم کېږدي، دغه سیمانه ورکي. بیا کله چې دا د رسنیو قانون دوی مریلو اجرا کا، او دوی ویلې چې د تختیو کمیسیون هم جوړ که، تر دې چې به موږ سره ومنو خیر ده. د رسنیو د تختیو په د کمیسیون په اړه راغلي دي چې یو کومه رسنۍ چې تختی کوي یوه هغه څوک چې اعتراض پلري په دې تختی باندې، دوی باید د رسنۍ د قانون مطابق دغه کمیسیون ته مراجعه وکړي او اعتراض خپل ثبت کاندي. د رسنۍ کمیسیون کینی جلسه کوي او دا ارزیابي کوي دغه تختی چې دا کچیرې تختی و نو توصیه ورکوي سه تاسو باید دا کار ونه کې هغه توصیه نامه ورلیګ رسنه ایت کچیر د دې کمیسیون د څېړنو په نتیجه کې معلومه سول صدغه رسنه له تختین او رپورته د قضیه جرمی بارلري، هغه باید قانون مطابق باید ارجاع سی قضیه د عدلی تعقیب لپاره لوی څارنوالۍ ته، او دا باید نو څارنوالۍ تحقیق به باندې وکاندي، محکمې ته ولیږي تر هغو دوی حکم به باندې استاره حکم به باندې وکړي. او د رسنیو په قانون کې راغلي دي چې اطلاعات فرهنګ وزارت یوازې صلاحیت د صدور د جواز نشراتی لري. د رسنیو حبس، قطع د نشراتو او یا بل قضیه د دوی له صلاحیت نه نه ده. درې ګونې محاکم به دوی باندې حکم د حبس د نشراتو یا محدودولو د نشراتو یا توقف د نشراتو صدروي. چې د قانون د افغانستان د نافذه قوانینو په اساس باندې هر هغه څوک چې د محاکمې په دوران کې قضیه وي هغه صلاحیت د استخدام د وکیل د مدافع هم لري. نو بیا دلته ویلی سم چې د دوی د شفاهي اعلان په اساس باندې لومړنی د ارګان د دوی اطلاعات فرهنګ وزارت ده چې د رسنیو قانون نقص که او هغه یې تر پښو لاندې که. هر هغه څوک چې د قانون د نقصوي او تر پښو لاندې کوي هغه جرم ده. دوی باید محاکمې ته راکش سي. دوی د ازادۍ راډیو په دې باندې بحث نه کوم چې آیا تختی یې کړې ده که نه. په دې باندې دا موضوع د بحث وړ ده چې دغه حکم په خپله نقص د قانون ده، کوم قانون چې دوی وعده د تطبیق ورکړې و که نه. بنان دوی باید محاکمه سي ځکه د محکمې صلاحیت واخیست، محکمه یې بې صلاحیته کړله سره له دې چې څو ورځې مخکې هیبت الله خان په قندار کې د قضا مسؤلین راغوښتي و ورته ویلي و چې قضا مستقله ده، له ټولو نه باصلاحیته ارګان ده، هیڅوک هم نسي کولی چې د قضا په چارو کې دخل و تصرف وکړي. لومړنی وار ده چې د اطلاعات فرهنګ وزارت له دې اعلان سره سم د خپل امیر هغه حکم هم نقص که. بنان دوی دوه کار کړی دي، د رسنیو قانون نقص کړی ده او د خپل امیر حکم نقص کړی ده. په دې خاطر باید دوی دوه ځله محاکمه شي. په دې بحث نه کوم چې تختی کړی ده کنه، دوی تر اوسه واضح کړی هم نه ده چې کوم ډول تختی کړی ده، په کوم خبرونه کې تختی کړی ده، کوم خبر کې تختی ده. دوی باید هماغه خبر محاکمه کاندي، ټول رسنۍ خو نه باید محاکمه کاندي، د قانون په اساس هم نو بنه. زه فکر کوم چې دغه تصمیم د طالبانو یو ډول هغه سیاسي تصمیم و چې دوی تر شا خپلې ګټې لیدلې دي او تقریبا هیڅ نه و، هغه حقوقي منطق هم نه لري چې سړی ووایي د دغه نافذه قانون د دوی د احکامو د فرمانونو په اساس باندې او د دوی د شفاهي اعلاناتو په استناد باندې. زه په دغه کې ډېر نواقص وینم چې دوی له نقص سره مخامخ کی، خو په چا یې منی.
بله ډېره مننه کوربدن میاخیل صاحب. څه فکر کوي فعلا خو بی بی سی او همدارس ګڼې نورې رسنۍ په داخل کې فعال دي، د هغوی په اړه ستاسو اټکل څه دی؟ آیا هغوی د طالبانو له پالیسیو سره سمې چلیږي او که فکر کوي چې په تدریج به طالبان نورې رسنۍ هم په همدې شکل سره محدودې کړي؟
لکه څنګه چې طالبان په نورو برخو کې صحرایي محکمې کوي، دغسې د رسنۍ په اړه هم دوی خپلې صحرایي محکمې کوي. اما خبره ده چې دوی پالیسي د څه شي، د دوی کوم قانون مني د رسنۍ، د دوی دپاره د رسنۍ ارزښتونه څه شی دي؟ دوی هغه خپل هر څه چې اعلان کړي، او لکه مخکې چې بومیا صاحب ویلي که چیرته یو تختی کې هغه باید شکایت وشي چې دغه رسنۍ کې دغه وخت تختی وشوله، ځکه چې کېدای شي هغه د رسنۍ پالیسي نه وي، نه د بی بی سي، نه د ازادۍ، نه د بی وی، د هیچا پالیسي دا نه ده چې طالبانو پر ضد باندې خبرونه وکړي. او دلته ټول هدف دا دی که څه شی دی ولري، خو متاسفانه چې دی هغه سلیقوي برخورد کوي د هر څه سره. تاسو تلویزیون نه لاندې اوسو ګورئ، یو تلویزیون ته یو څه وایي، بل ته بل څه وایي، یو یو رقم ته کارونه کوي، بل بل رقم ته کارونه کوي. همدغه سې تاسو وویلی شي بی بی سي دا اوس لګیا د خپل خبرونه کوي. زه لر نه بولم چې کېدای شي دې خبرونه بندې کړي، ما چې اوس تاسو ځایلان واورېد ما فکر وکړ چې کېدای شي سبا ته بی بی سي نوبت وي، کېدای شي څو ساعت وروسته په بی بی سي باندې هم دا کار وشي، ځکه چې د دې هغه تګلارې نه دي معلومې، د دې پالیسي متاسفانه نه ده معلومه. دې سلیقوي برخورد کوي د هر شي سره، صحرایي محکمو شکل باندې مخې ته ځي. دوی په دغه ارزښتونو باندې نه پوهېږي، کېدای شي چې یو چا یو څه اورېدلې وي، هغه شکایت کړی وي، دې داسې سرسري برخورد کوي دغه موضوع سره. نو دا واقعا دا د افغانستان لپاره، د افغانانو لپاره، او خاص کر دغه د رسنیز ډګر لپاره چې په دې تیرو څو کلونو کې ډېر پرمختګ وکړ. زه په نیوه کې لرم رسنۍ،
لیکن په ځینې مواردو کې دا ډول کارونه یو هدف دا وي، لکه مثلا یو خبریال وډبوي یا ونیسي، لس نور وویریږي او لس نور نورځتي له احتیاطه کار اخلي. همداسې که یوه رسنۍ بند کړي، لس نورې شاید مجبوره شي چې ډېر د دوی مطابق نشریات وکړي، داسې نشریات وکړي چې دوی پرې خوشحالي شي یا د دوی لپاره تبلیغي. فکر نه کوئ چې یو هدف د دغه کارونو همدا وي؟
سل په سلو کې همدا څه دی. تاسو ته واضح معلومه ده چې دوی همدغه ویره خپرې، پخوا هم همدغه کارونه کول، د ترهګرو کار ترهګر خپرول دي، او دوی هم همدغه کار کوي چې نن راځي یو ونیسه ویره وه، څنګه ته یو کس اخلي وهې ټکې بعد دغې رسنۍ کې دغه عکسونه هم راځي، صرف خلکو ته ښایي چې اوکې که دا کار بل چا وکړه نو موږ هم ورسره دا کار کوو. تاسو وګورئ دغه اوس یې په تولو باندې محدودیتونه راوړي دي، نه ماسک د ښځې واغوندي، مثلا نارینه نشي کولی چې مثلا ښځې سره مرکه وکړي ځان ته، یعنی ډېر محدودیتونه راوړي دي په دې باندې. او تولو یا نور تلویزیونه دې ته مجبوره کړي چې دوی مطابق خپرونه وکړي تر یو حده پورې، تر یو حده پورې. خو دلته طالب باید په دې پوه شي چې هر کله چې ته د طبیعت ضد کارونه کوي ته دوام نشي موندلی. طالب د طبیعت ضد کارونه کوي په افغانستان کې، دا اوس فعلا هم د اسلامي اصولو خلاف کارونه روان کړي دي، هم د افغانانو د ارزښتونو خلاف کارونه روان کړي، هم انساني ارزښتونو ته قایل نه دي. نو زه فکر کوم که په دې شکل باندې روان وي دوام
نشکوه. ډېره مننه میاخیل صاحب. فعلا ښاغلی مجددي هم د ټلیفون له لارې را سره دی. مجددي صاحب تاسو ته مرکلی وایم، فکر کوم ستاسو تصویر هم لرو. مجددي صاحب زما آواز اوري؟ متاسفانه چې مجددي صاحب زما آواز نه اوري. خیر، له لنډې خبرتیا وروسته به بیرته راوګرځو، د دې لپاره چې ډېر اوریدونکي زموږ له لنډو څپو سره ډېر بلد نه دي، دا اعلان هم واوري، بیرته به له تاسو سره یو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ خبرونه دا خبرونه په افغانستان کې د طالبانو له لوري د رسنیو په اړه د محدودیتونو په باب ده. د افغانستان کې د جنوبی آسیا د رسنیو د انجمن یا صف ما مشر ضیا بومیا او همدارس د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون پخوانی رئیس اسماعیل میاخیل زموږ مېلمانه دي. اوس ښاغلی مجددي هم د ټلیفون له لارې را سره دی. مجددي صاحب، تاسو تر کله وای ماول خوبه وګورو چې ستاسو آواز اورو کنه؟
مننه، سلامت. ما ډېر هڅه وکړل چې هغه سیستم کې وصل شم، خو متاسفانه ونه شود وصل کېدل، خو بیرته ډسکنیکټ کېدل.
سلامت اوسئ مجددي صاحب. د بحث موضوع دا ده چې د طالبانو له لورې په رسنیو محدودیتونه مخ په زیاتېدو دي. تاسې له طالبانو سره ګورئ، خصوصا د اطلاعات و فرهنګ وزارت له چارواکو سره، یو کمیسون دی چې په هغې کې سره یو ځای کېږئ، دوی څه وایي؟ دوی دا خبره مني چې د رسنیو خلاف محدودیتونه مخ په ډېرېدو دي او که نه؟
په خوشنۍ سره زه دغه خبر نه هغه وخت دغه موضوع نه خبر شوم چې زه بهر کې وم. دغه بعد د نږدې نه ما د اطلاعات فرهنګ چارواکو سره خبرې کړې وای. خب اوس غواړم چې هغوی سره په دغه برخه کې خبرې وکړم. په مجموع کې چې ما لیدلې ده هغه فکر چې اطلاعات فرهنګ چارواکو سره ده، ما ور ور دا ویل ده چې دوی هسته پدې کې چې ښه چاپیریال د رسنیو د کار لپاره او د رسنیو کارکونکو لپاره برابر کړي. خو دغه خبر چې ما واوریدل اصلا زما باور نه راتلل. کله چې لاړم هغه ټویټ مې ولیدل، بیا پوښتم چې دا کار شوی ده.
بله، لیکن مجددی صاحب، یوازې د ازادي راډیو امریکا شا خبره نه ده، مجموعی خبره ده. زموږ دو میلمنو شاغل بومیا او میاخیل همدا اوس ویل چې ډېر ټول رسنیو په ضد محدودیتونه په زیاتېدو دي. مخکې یادونه وشوه چې یوازې د طالبانو د اطلاعات و فرهنګ وزارت نه دی، خبریالانو سره د برخورد په برخه کې هم استخبارات جلا برخورد کوي، د طالبانو امر بالمعروف جلا ور سره چار چلن کوي، او د اطلاعات و فرهنګ وزارت جلا. په ډیرو مواردو کې د اطلاعات و فرهنګ وزارت خبر هم نوي خو استخباراتو نیولي وي. دغه لړۍ لا هم دوام لري که څنګه؟
مخکې وویل دغه ستونزه و زیات و، خو اوس فضل خدای یو څه کم شوی دی. خو زموږ څومره چې ستونزه رامنځته کېدل، زموږ بیا دغه دا و چې بس اطلاعات فرهنګ وزارت ښه دی دغه وضعیت اندېښنه هم کله ښودلی دی او مخالفت هم کړی دی. خو کله چې بیا په خپل وزارت اطلاعات فرهنګ د سیو تصمیم نیسي، د کمیسیون د تخطیو د کمیسیون تصمیم نه بغیر د سی بیا په خپل موږ وار وار دا تاکید پدې کړی چې هر یو که امر بالمعروف یا بل برخو که تصمیم نیسي، بعد تخطیو کمیسیون للارې باید دغه موضوع وسړی شي، پس د هغې نه بیا یو تصمیم د رسنیو په برخه کې ونیول شي. نو کله چې اطلاعات فرهنګ د کمیسیون د تصمیم پرته داسې یو تصمیم نیسي، بیا دا اندېښنه موږ ته زیاتوي. نو تمه مو دا ده چې زموږ ټول کمپاین او لابي په دې و چې دغه کمیسیون جوړ شي، نور لاسونه د رسنیو نه او د رسنیو کارکونکو نه د سه پریشي ټول تصمیم دغه کمیسیون لاره ونیول شي. نو اوس هم زموږ باور داده او د اسلامي امارات او د اطلاعات فرهنګ وزارت نه او نور څنګه لکه امر بالمعروف امنیتی برخو چې څه تصمیم در رسنه په اړه نیول کېږي باید هغه اطلاعات هغه کمیسیون لري باید هغه وسړل شي هغه یو معقول او دست تصمیم ونیول شي چې رسنیو او
رسنیس کارکونکو په مجددي سم همدغه وعده چې د تخته د کمیسیون لاري به پریکړې کیږي په ځلونو لا تاسو سره هم دا وعده شوې ده. خو بیا څومره د ورسته بیرته نورو ادارو لاري خبري اعلان یعنی ول شوې دي یا غوښل شوې دي د تخته د کمیسیون غړي څوي یا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چارواکي څوي چې ولې دوی نشي دغه پریکړه عملی کولای؟
ما مخکم ویل کله چې دغه خبره ما واوریدل اول زلاله مغه ټویټ مې چک کړ د حماس صاحب د نشراتو د سرن رئیس ما ولیدل چې هغه رښتیا هم هغه ټویټ شوې ده. بیا لاړم د کمیسیون د غړ سره مې خبره وکړ د خبري اعلان او پس تازه ټوب چلته غړ د هغه سره مې خبره وکړ هغه و چې یو ورده موضوع وزارت په دوه میاشتې مخکې کمیسیون کې مطرح شو بیا الته تصمیم په دی ونیول شو چې بعد دغه مسایلو په خبرو باندې حل شي. یو څه نیوکته هغه وویل چې و خو مګر اخري تصمیم په دې بندېدو چې کمیسیون نه نیسي یا د خبریالانو په سوزه چې رامنځته کیږي د کمیسیون له لارې نسل کیږي دا رښتیا هم د اندېښنه وړ دی او هغه باور چې رسنیز کارکونکي او خلک چارواکو باندې لري او بیا دغه د غوی وعده نه سرته نه رسول کیږي او دغه خلاف ځینې تصمیمونه نیول کیږي نو د خلکو او د ټولو باور لمنځه ځي. همدا اوس ما وویل چې زما تمه دا نه وه چې داسې یو څه چې زه د اطلاعات فرهنګ په اړه پوهېږم څه چې په دغه سو میاشتو وار وار نور مسایلو په برخه کې ما دوی سره خبرې کړې دي نو زما دا د تمې بیخي خلاف تصمیم وو. نو دا نه یوازې چې نورو موږ هم زموږ باور هم لمنځه ځي کله چې د رسنیو قانون رامنځته کیږي کله چې ویل کیږي چې دا که په خو تر څو چې په خواني قانون نوې قانون تصویب شي د کابینې ناراضي هغه تصویبږي دغه په خواني قانون وار وار ویل شوې ده چې په خواني قانون عملی ده او دلته دغه کمیسیون هم دغه په نتیجه کې رامنځته شوې ده. نو دا رښتیا هم سړی نه لکیږي.
سلامت اوسه مجددی صاحب. بومیا صاحب شاغل مجددی وویل چې نیونی دی خبریالانو نیونی کمی شوی دی نسبت پخواته یا ځین نور شکایتونه هم شاید تر پخوا یو څه کم شوي وي، لیکن داسې ویل کیږي چې ډېرې رسنۍ او ډېر خبریالان اوس په خپله ځان سانسوروي او بل دا چې ډېر خبریالان ووتل. په دې اړه له دې سره دا موضوع څومره ارتباط لري؟
اول خو یو شی مجدد سپتم ستړیم بس وایم دغه وایم چې د وسنی قانون چې طالبانو یې د تطبیق وعده ورکړې ده د همدغه قانون په اساس باندې نه وزارت اطلاعات فرهنګ او نه کمیشن د تخته صلاحیت د دې لري چې یو رسنۍ بنده کاندي. دا یوازې او یوازې د قانون په اساس باندې د محکمې صلاحیت ده چې دغه حکم ورکولی شي. د اطلاعات فرهنګ وزارت په قانون کې یوازې صلاحیت دی توزیع د جواز لري نور هیڅ. او تخطی چیلی کمیسیون که تخطی کرده و توصیه و لیگی که عمل جرمی بار درلوده ده تعقیب عدلی لپاره لیگی عدلی و قضای و ارگانون لپاره ده صریح پا قانون که نقلی ده پده که نور بحث از ضرور نده. رابسو ده تاسی پوختن ایتا تاسی کل آورده دیدی چه پادیره که مری و جنگ سره وکه خوالت خطول مری اوس خدا سه تقریبا 90% خبریالان خو و تختیدنه او دغه تر څنګه د 10% کې تقریبا 80% وډر سوله 60% گزارا کې د دې لپاره د کچه د اگر اټیټه سوي ده او بل دوی کار نه کوي یوازې او یوازې خبرونه لغو مطبوعاتي کانفرنسونو او هغه مصاحبو نه چې طالبان ورکوي لغنه خبرونه جوړي نو چې یو څوک د چا خبر جوړي او هغه ښه پوښښ ورکي هغه خو ته خو نه باید سره جزا ورکاندي دا دا مسله بل مسله چې غواړم دلته ورته اشاره وکړم له ټولو خلکو نه زیات دغه محدودیتونو وضع کول په ستراتیژیک لیول کې طالب ته ډیر تاوان رسی دا درسته چې په اوس مهال کې خلک معلومات لاسرسی نه پیدا کوي یا محدودیږي او خلک له اطلاعاتو نه خبریږي خو ستراتیژیک تاوان یې له ټولو نه طالب ته زیات ده که اوس لکه څنګه چې میخیل صاحب هم ورته اشاره وکړله اوس موږ هغه یوازې په سکرین او په راډیو په ورځپاڼو په دې شیانو کې نشرات نه کوو په سلهاو اپلیکیشنونه پیدا شوي لکه د اوسنۍ اپلیکیشن چې موږ او تاسې مصاحبه ترې کوو دا یوه رسنۍ ده میډیا ده په سلهاو داسې اپلیکیشنونه دي چې نشرات کوي کله چې طالب حقیقی معلومات و اطلاعات و تا دی رسنه و دی خلق و لاس محدود کندی دلتا وسیع ساحه دی شایعات و لپار خالی کیگی زکه معلومات نوی چی معلومات نوی پا صورت اوتوماتیک شایعات و تا خلق لاسا چی چاویل گفتمی شون قرار معلومات دقیقه به جایی نیسی او دقیقه شایعات مطلقاً فضای سره وینی سید طالب پزد بانده ده دغه شایعات چې یو میاس یو ورځ یو هفته یو کال تبلیغ سی په اوتوماتیک شکل عامه ذهنیت منحیث حقیقت منی او عامه ذهنیت دغه شایعاتو نه متاثر کیږي او د طالب په وړاندې خپل هغه موقف نیسی د دې تر څنګ دغه شایعات کېدلی سی د نړیوالې ټولنې په دریز باندې ډېره کلکه اغیزه وکاندي د ټینګ ټانکونو په تصامیمو باندې په پریکړو باندې او تا د ډیپلوماسي د نړۍ د ډیپلوماسي دستګاو په هغه ماشینري باندې خپل اغیزه پرې باسي او د طالب په وړاندې دریز ونیسي تاسې ښه شاهدان یاستئ چې د اوس په ټولنیزو رسنیو کې کوم څه چې خپرېږي هغه اکثرا رښتیا نه وي یوه شایعی خود دغو شایعاتو ته تاسې متوجه اوسئ د نړیوالې ټولنې تصامیمو باندې هم اغیزه کړې ده د ملګرو ملتونو د سازمان په تصامیمو اعلامیو باندې هم اغیزه کړې ده د بشري حقونو نړیوالو سار کمیسیون او همداراز نړیوالو محاکمو په برخورد باندې هم د طالب په وړاندې ډېره اغیزه کړې ده ښایي ټول حقیقت نه وي ډېره برخه یې شایعات وي نو بنان زه طالب ته مشوره ورکوم چې که چیرې تاسې د رښتینو اطلاعاتو د خپرولو او نشر مخنیوی وکړې فضا خالی کیږي له اطلاعاتو نه او دغه فضا له شایعاتو ډکیږي دغه شایعات مطلقا د تاسې په ضرر دي او د افغانستان په ضرر دي او د تاسې په ضرر دي بران که غواړئ په ځان باندې زړه خوږیږي ورکه رښتینو اطلاعاتو ته سپیس ورکوي چې شایعات رامنځته نه سي شایعات د تاسې په ضرر دي د افغاني ټولنې هغه طرز تفکر او انګیرنه او د نړیوالې ټولنې انګیرنه لا نور هم په وحشتناک ډول باندې تاسې په ضد باندې کیږي
ډېره مننه بومیا صاحب مخکې تر دې چې میاخیل صاحب تاسو ته درشم مجددي صاحب له تاسو څخه یوه بله پوښتنه هم داده چې اوس تاسو معلومات څه دي چې څومره خبریالان بندیان دي او په مجموع کې څومره رسنۍ یو مخ بندې شوي دي
نمره خود هم بومیاس پیدا می خیست پت سرمشی و ایم او به بومیاس پت سه خبری چوکل رختیا هم زه بیرو بنده زه هم معافقیم چه دا نه ده رسانیس طولین رو بنده دا خواه عزیز که دقیق وزید یا شک خبرون اخباریگی اگر رختیا خبری هم
بله
د طالبانو په ګټه نه دی، د افغانستان په ګټه نه دی، د رسنیز د هم بد اغیز رسنیز باندې هم کوي. او بل خبره چې د استاسو د پښتنې په اړه باید وایم چې زموږ د امریکا سپیرنې په اساس اخرنۍ رسنۍ چې بندې شو کابل نیوز د یو د 1550 رسنۍ اوسخه 215 رسنۍ بندې شو. خو دا زه په دغه ویل شم چې دغه رسنۍ هغه وخت چې بند شوې ده خو تقریبا دغه 260 د اقتصادي سوزو له امله بندې شوې ده. نور دغه سوزو د محدودیتونه دغه مسایل پکې راغلي دي. خو که داسې وضعیت وي او دغسې ستونزه وي او هم اقتصادي ستونزه او هم دغسې محدودیتونه، نو دا کیدای شي چې نور رسنۍ هم بندې شي. او یو ټکی ته چې زه اشاره وکړم، هغه د بومیاز صاحب خبره بندې، زه نه وایم چې کمیسیون د دې واک لري او یا رسنۍ بندې کړي. او کمیسیون که چیره دغه ستونزې تیږي هلته کسته ټول د خبریالانو استازیتوب چې هلته کوي ټول د دې وړتیا نه لري. خو داسې کس یو دوه کسان هلته لرو لکه وقار صاحب، لکه استاد وردک، شفیق وردک، چې دوی د قانون لحاظ هلته استدلال کولی شي چې دغه پریکړه څومره یو واک دغه قانون کړل اختیا قانون پلی دی او اجرایی دی، نو دوی څومره واک اطلاعات فرهنګ وزارت سره یا نورو سره دی چې یو رسنۍ وتړي. زما هدف دا و چې هلته وسوړي شي دغه ستونزه هلته حل کیږي. نو بیا هم زما ټول دغه هم دا دی که چیرې رسنۍ سره ستونزې وي هلته وغوښتل شي استاز دې خبریال دې هلته وغوښتل شي. لیکن زه نه ردوم چې رسنیو کې هم ځینې وختونه ستونزې وي او دلیل هم دغه اطلاعاتو ته لاسرسي ستونزه ده. هماغسې چې بومیار صاحب وویل، که چیرې اطلاعاتو ته لاسرسي نه وي، یو مثلا زه د دایکندي دغه که چیرې اسلامی امارات غواړي چې هغه رښتینې خبر د هغه موضوع په اړه خپور شي او خلک خبر شي، رسنیو ته وخت ورکړي او لاره ورته خلاصه کړي او د دې زمینه مساعده کړي چې خبریالان لاړ شي هلته هغه رښتیا خبره وباسي. نو همداسې د پنجشیر په اړه ځینې ډېر دغه خبره خپور شو چې زه هم ورسره نه منم. زه په دې چې زه پنجشیر ته تللی یم، وضعیت ماته معلوم دی. کچیر وای چې 1500 کسان وجل شو ملکی خلک د نه منم، مګر دا چې نورم ونه منی خو بعد لار شي هلته تحقیق وکړي رسنۍ ته دا دغه وکړي دغه امکانات او زمینه مساعده شي چې هلته لار شي رسنۍ هم پوه شي اگر رښتینې خبر خپور کړي. دغه شایعاتونه کچیر دوی غواړي چې خلک دغه کې او رسنۍ هم اگر شایعات خپور نکی خو ورته دوی هغه رښتینی معلومات پلاس ورکی او هغه صحیح د پلو امکانات برابر کی چې دوی لار شي او هغه رښتینی معلومات ترلاسه کی او خلکو ته ورسوي.
ډیر مننه کوروردان. میاخیل صاحب، د طالبانو مشر وايي چې اساسي قانون ته ضرورت نه لرو، ډیر نور هم دا ویلي دي. البته زیدو نقص خبری بلا بلو طالب چارواکو کری دی، زینو ویلی دی چه دی زارشاد وقت قانون پلی دی، زینو ویلی دی چه یو بل قانون پلی دی، دوی پخپل جور کری دی. یعنی خوردی رو ویلی دی چه اصلا اساسی قانون تا ضرورت نلری زکر چه قرآن زموش اساسی قانون دی. پا دسی یو حیوات که چه چارواکی دسی خبری که بی دی رسانویو پا قانون بانی څنګه باور کېدای شي چې دوی به عملی کوي؟ د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي وایي چې دغه قانون مو پلی دی او اجرا دی، نو نور چارواکي څومره باور شته چې دغه قانون ورسره ومني؟
زه ستاسو د ملمانو دغه مهم خبر ته چې اشاره وکړل، هغه د اطلاعات تر نه لاسرسی دی او د ځان سانسور کولی به ستاسو دغه تم راځم جواب تم راځم سوال جواب تر راځم. چیرته واقعا اطلاعاتو ته لاسرسی نه وي، د دروغو خبرونو یا جعلي خبرونو لپاره لاره هوارېږي، او دا نه د ټولنې په خیر ده او نه د طالب په خیر ده او نه د افغانستان په خیر ده. دې تر څنګ که چېرته لکه اوس چې ژورنالستان حتی هغه ځینې میلمانه چې په خبرې م کوي په ځان سانسوري دا د ټولنې په خیر نه ده، ځکه چې یو ستونزه ته په واضح شکل باندې بیان نه کړی شي او د لارې حل ورته پیدا نه کړی شي د دې سره ټولنه نور هم وروسته پاتې کیږي. دلته راځو د طالب د قانون منلو ته. لکه څنګه چې میلمنو ویل او پخوا هم دې باندې بحث شوی دی، طالب په نړیوالو باندې او په افغانستان کې په ځینو خلکو باندې داسې خرڅ شو چې ولا دوی تغییر کړی دی. شل کالو کې دوی تغییر کړی دی، دوی بدل شوي دي، دوی د پخوا حکومت نه تجربه ترلاسه کړې. متاسفانه چې دا کار دی نه دی کړی، دوی نه د خدای قانون مني، نه اساسي قانون مني، نه د رسنیو قانون مني. کنه دغه د انجونو تعلیم چې په قرآن کې واضح ویل شوی چې په نارینه او په ښځینه باندې فرض دی، آیا د شریعت قانون مني؟ که چیرته د شریعت مني، کوم شریعت قانون دی مني؟ آیا د خپل شریعت چې خپل وای ولا مونږ بل رقم اسلامي وای؟ دلته چارواکي زی پاکستان ته وای ولا کده ته د خپل قانون دی، هر څه چې کوي کوي دی، د اسلامي قانون فرق دی مونږ د اسلامي قانون. دلته اساسي خبره دا ده چې یو ډله چې اورپکې ډله وي او چې نه بدله شوې ده تر نوره هم دی ظالمه شوې ده، تر نوره هم دی د امسایو په کړیو کې بند دي، دی یو قانون ته هم پابند نه دي. دی به همدغسې سهرۍ محکمې کوي، دی به همدغسې په خپل فکر رواني، دی به همدغسې افراطي فکر ولري. متاسفانه دی به هیڅکله د افغانستان د غښتلتیا لپاره کار ونه کړي. او دی ته یو شی چې پیچکاري شوی په دې سر کې هغه دا دی چې هر څوک د دوی پر ضد خبره کافر دی، هر چا چې خبره وکړه دغه جمهوریت کس دی. ګوره طالب، افغانستان نور د دې زغم نه لري چې بله جګړه وشي، مونږ او تاسو نور د دې زغم نه لرو چې د نور بدبختیا نه شي. لاس سر یو کوي دغه د تیرو تجربو، جمهوریت کې نیمګړتیا وي، په ستاسو کې نیمګړتیا وي، په هر چا کې نیمګړتیا، ټول سره باید په یو لاس کېنه، په یو لاس سره کار. او دا کار یوازې رسنۍ کولی شي. ملي بحثونه، ملي یووالی، ملي ارزښتونه، خلکو پوهاوی، دا یوازې د رسنیو کار دی. او دا منم زه چې پخوا رسنۍ موږ نه لږ زره ډېرې آزادې شوې وې، په دې کې شک نشته. لیکن دا په دې معنا نه ده چې ته راځې سهرۍ محکمې چې لږ پار څه باندې کې پر رسنۍ باندې هم شروع کړې.
ډېر مننه. سلامت اوسې ښاغلی اسماعیل میاخیل، همدارس ښاغلی ضیا بومیا او ښاغلی حجت الله مجددي چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
افغان غریب برباد شو د دې غم ژړېږم نفسونه شلغال خیالونه مختلف شو نومونه مخالف شو او خیالونه مختلف شو د کور بچو وسط مون لره نه ده مناسب نفسونه شلغال دې دې غم ژړېږم هر څوک ګټه د سانتي وطن بسو وطن کری د قومي نه د زرو نه به شو خپويګم لته غم ژړېږم لته غم ژړېږم نفسونه شلغال تپراشو وای کس په کمال شکر شکرانه باندې مړېګم لته غم ژړېګم لته غم ژړېګم ننګ شان غیرت او نخاورې ته خدمت نن وګور دنیا ته هر ملت په مراچو وخت غریب برباچو لته غم ژړېګم نفسونه شلغاله بالا کے دل لگ دل کا لگ
دیار سرای مل دک ساتو وقتون غریب برپاسو لده غم جڑے گو آواندم اسلاکو دنیا کے سر بالا کے درغلا دخل کال دیار سرای مل دک ساتو وقتون غریب برپاسو لده غم جڑے گو نفس مجل غالو زانے لباندنے او خلقو شرمے گو لدے غم جرے گو لدے غم جرے گو دختیار کیا بوایا چھ سو پتے دنیا یو مجبور دے ملنگ جان لدے غم